پشتونهای افغانستان برای مردم افغانستان خوشایند نیست و از طرف دیگه طالبای افغانستان در گذشته در مناطق طالبای افغانستان در مناطق زندگی کردم یا پایگاه داشتم یا جایگاه داشتم که بیشتر مناطق تحت کنترل تی تی پی بوده یا دیگه گروه های مخالف به نظام سیاسی پاکستان. بنابراین حالا اونها انتظار پاکستان انتظار داره که اینها مانشم از فعالیت ها، اما اینا به نوع خود مدیون همو حمایت های گذشته میدانن. بنابراین من فکر میکنم همان طوری که پاکستان سر دوره قرار داره، طالبا هم امروز میان دو گزینه که در کنار دولت پاکستان باشن یا در کنار تی دی پی سر دوره قرار گرفتن و معلوم نیست که عاقبت این کشمکش ها چی میتونه باشه.
تشکر بسیار زیاد. حافظی صاحب، طالبان تلاش کردن که کشیدگی ها و محدودیت هایی که از طرف پاکستان در بخش تجارت دارن و فشارهایی که دارن او را توسط راه کردن باز کردن راه به بندر چابهار تکاپو کنند. چی فکر میکنین که راه تجارتی چابهار نیازمندی های تجارتی افغانستان تا چه حد میتونه مرفوع کنه؟ کوتاه جواب بدین، چون همکار تکنیکی میگه که 2-3 دقیقه از وقت مانده. بفرمایید حافظی صاحب.
خدمت شما عرض بکنم که من به این موافق نیستم که یک کشور بدیل کشور دیگه، هر کشور مزایای خود داره. برای پاکستان ما را و برای هند وصل می کنند روی زمین بسیار کوتاه. صبح شما از چهار از جنوب ها در خط کنین شاو در افتاقی هندوستان است با بسیار از اینه کم او از روی مجبوریت اگر ما بخواهیم برادر دیگه در جاگزین بکنیم و ما هزینه بیشتر داره، قیمت تمامش بیتر هم نیست که ما از هر چیز به اساس منتیگریشن یا همگرایی نیست و این مقبول کنیم و یک از اهداف همگرایی همی است که رای کوتاه از نهای کم جنس خوب و قیمت ارزان باید بزیس بیاریم و ارزه کنیم تا سطح رقابت ما بالا بزنیم. به آزا بیتر هم نیست که ما رابط خود باید اصلاح کنیم، هم پاکستان هم افغانستان ریز رن میکنن، همچنان که اگر امیر میره به پاکستان و با ایران و با سه مرکزی هم داشته باشه من دو طرف زرد کنیم. بنابراین باید این اسازی صورت بگیره و باید حل همی است که ما مناسبات خود اصلا هستیم.
تشکر بسیار زیاد. بینندگان عزیز، این قسمت برنامه مثلث در همین جا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود اشرف سادات کارشناس مسائل سیاسی و آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و موفق باشید.
ده ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه. زه سید شنوار يم. د نن ومه ورځ کې مو له یوې متفاوتې زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو، افغانستان، منځني ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. څلورشتم کال یو وار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو درانه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل، او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی اونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2024 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنې نه ښځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازې ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته قانع کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم د بیان په ازادۍ او فردي ازادیو باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، منشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي، او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته، او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخې اړیکې وپاللې، خو پاکستان ورسره ظاهرا تر دې حده خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرې نه خوتل.
2024 کال د افغانستان په هکله باندې ډیر ستر ننګونې وي. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکاره ونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي، د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزده خدمات قنصلي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې، او یا هم د یو جوړ جاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ، او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږله.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي. همدارنګ نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه یې د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعدې ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې اند ښځو غږ هم ستر یا اورد ګڼي، او له مخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خبرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اورېدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 1.5 نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرتبه واسطي. البته دغه قوانینو د تدوین پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینه او په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینه نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په ملما کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلومو او بیک گراوند میوزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بې ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري، دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي. حتی طالبانو په غدینی اصل باندې هم وفا و نه کړ. دوی وای چې مو اسلامي نظام یو، په اسلامي نظام کې وشاورهم فی الامر. الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایلی دي ستاسو مسلمانانو سره مشوره وکړه. طالبانو هیڅ کله هم له افغانانو سره مشوره نه کړي، په هیڅ چاره کې دوی راغوښتي نه دي. یوازې که راغواړي هم ځینې هغه خلک راغواړي چې هغه د دوی دی ګرات خلک دی، یا دوی دی لاس خلک دی، نو لعام افغانانو سره مشوره نه کړي. او دا ورستر بلی دی طالبانو هغه استبداد زیاتوي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه خي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد والله که هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي، او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوې وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2003 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمنځه د وړلو لافې وکړي، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډلې وژنې، او حتی د طالبانو د تر ټولو غښت تلی حقانی شبکې د وزیر خلیل حقانی ترور وخدل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 53% زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې، او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیه هم بیا بیا د اندېښنو ترڅنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولای شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګرۍ ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ، او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرې سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې. بلخوا که څه هم مقاومت جبهه او آزادې جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعاوې وکړې، او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفاتیش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن وو، بالخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه، او جریانه ډیر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغله، همدارنګې په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډیر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د بې پاکستان نه پر امن او په حساب په حقه حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي نظامي، تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې د 2,000 نه زیات نظامی عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شي چې الته به کمزې کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو ممالکو نه بهتر او په خه حالت کې د وجود دغه دلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی دی. د بی پولي خبريالانو ټولنې آر اس اف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلې. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور لمخې افغانستان د بیان ازادي په شاخص کې یو سل شپېته وادونو په منځ کې یو سل 55 مقام ته وغورځیدل دي چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان وڅل ویخ درجه شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبريالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي. خو دا پیښې د یو کال نه دي، بلکې د 2020 کال لاګس نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 225 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي وي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا میلمانه نه کړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې وویشت محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کیږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتی نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتی نظام دی، ټول خپرونه څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغه خپرونه ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی او کچېرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور دادی چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نورم پراخه شي او له بعده مرغه یو شمېر آزاد رسنۍ به خپل فعالیت پرېږدي او یو شمېر ژورنالیستان چې په افغانستان دننه فعالیت کوي دوی هم د محدودیتونو او د فشارونو له وجې دې ته اړ شي چې وخت پرېږدي.
او طالبانو په 2014 کال کې هم جنې خونځیو ته پرېنه خو دي، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې، خو د دوی د پوهنې وزارت ویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 650,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2014 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمیر 40,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیرې دا وی چې له 40,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شوي خصوصي پوهنتونو شمیر هم تیر کال له 40,000 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
موږ په قرآن کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو. دا چې یو څوک راجیږي کې په لوی لاس باندې دا امت وی شي، علوم وی شي، ښځه او نر پکې بیلې، مثلا راجیږي وای چې ښځه د علم وکي، نر دی نه کوي، ناری نه دی وکي، ښځه دی نه کوي، فلان علم دی حاصل شي، فلان دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدف نشاته کې دی شی ولري، ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا. دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علوم په وسنۍ وخت کې د عصري علومونه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومنا اساره ولکیږي، د غوی د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي، د غوی لپاره د علوم دروازې په شکل د اشکال محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
اوس هم له دې خبرې کې چې 2014 کال افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2014 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو ګاونډیانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوړ سره لاس وګریوانو او هلته 2014 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کالو. دغه یواد کې د فبرورۍ د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو. خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوښته او د کال تر پایه ورسره په لارینو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2014 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خورا لوی بریدونو په ترسره کولو اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2014 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وي او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدلی. ټي ټي پی په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجینرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو د پوستو د پرله پسې سقوط د چارواکو اختطافا پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزي حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درن اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو د ډیورنډ د نه منلو پر خپل کاني او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان 6 میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی او به کتی شي ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړې استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي نو دې ته به انتظار کول وایي خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سمنځنۍ ختیځ په 2014 کال کې د اسرائیل فلسطین حزب الله حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو حل زلو هم نتیجه ورنکړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې وژل. د حزب الله غختل مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې لمنځه وړ او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس په وړاندې کمزوري شوې دي. د شخړې تر ټولو هی خون کې پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمی انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو دفترونو نظامی مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړي او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. د پیښو خود لچي په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونو څومره تخنیکی او پیچلي شوی دی. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راوړل او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي خو دلته چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسي ختم شوه او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د کې شک نشته چې اسرائیل به ډېرې داوی کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل کدا د هنیا مرګ دی او کچیرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او د شنور ورته لکن تر ډیره حدا پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینې برخو کې به دا بالکل صحیح وي مګر په ځینې نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه هم وغځېدله تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه امر دغه غواړي د اسرائیل غواړي چې منځ لا نه وړله.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره لدرنو زیانونو سره مخ د دې کال په مې میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلس او چارواکو سره د ترخه کې د سقوط مرموز پیښه کې وژل شو. ایران لدی پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلي د خامنهیي هیلو ته رسیدګي ونه کړای شوه خو لیدل کېږي چې روشنفکره ګټونکی مسعود پزشکیان هم د خامنهیي له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په میلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغې پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلیږي نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د ده حکومت مخته روان ده، ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالد ترامپ کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټله. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ترامپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي چې ګوند ترامپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه لر اتاګ نه اوکرين په ویره کې د چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ترامپ به پر فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لالنډولو کې ترامپ زیات کردار ادا کړي او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې دي چې ترامپ د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې هم دغه لوی موضوعات وو لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د ویل چې د بایدن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایدن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړې، هغه چې دی ښکې دي متحده ایالاتونو ښکې دي یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري. او بیا دغه ټول مسائل ډیر لوی مسائل دي چې واځي یو فرد هغه په تیر دوره کې هم دیونه توانې دی چې دی وکولای شي. مثلا د ناتو پر ناتو باندې فشارونه یادونه د بیا وکړه تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمنی څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناتو چې کوم پوځي اډه ده هغه بند شي. اما دی ونه توانې دی نه امریکایي ادارو هغه تصمیم نیسي نه هغه سره ومنله او نه هم ناتو هیوادونو سره ومنله او نتیجه هم دغه سوه چې ناتو نن هم په جرمني کې پراته ده، امریکایان نن هم په جرمني کې پراته دي.
او په همدې سره د 2040 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې و مورز رانغړم. نوې کال مو بختور
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتنه.